یوه انجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چیرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي، د خپل حقوق نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چیرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل حقوق نه وي خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي، هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله، نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي. دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي، د دې ټولنې خلک دي. نو دوی ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو د پلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د دې توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا څه شی بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده. نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور اشتباه کړی، د خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي، یا د لور د ژوند نه تیریږي. نو بدبختانه دا مسایل شته، او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وي، شاید دا مسایل نوی پیک شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودېږي. په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کري هماغه بریبي. خویندې ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایل ته غاړه کښېني، دې داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کینی، نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ور سپاري. دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو نجلۍ چې د خسرګنې کور ته راشي، او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دې چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي، او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه که کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دي خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدل، خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري، ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازی په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې، هغه کورنۍ کې چې
مونږ راویو مونږ زده کړې کوو، مونږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باسه چې یا بال ته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعا دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک مونږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. ته به خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي. دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري، ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده و بس څوک چې ده؟ ناممکن کار ده. یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو نجلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزاق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګړي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه ډیر ځایو کې ځان بخې به تفاوت ته ګړي.
اغلی نزی وای چې پاکسره کورنۍ او کې د پیسو ګټون کې نارینه وي، د چې پیسې دوی ګټي نغواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي،
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامر څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند د پاره د هغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په حقي. که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې ثبوت زړه سوي دي، خو دا خوخه ته څوک نه ګوري، فقط د سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زمانه خوخیږي یا دغه رنگ زمانه خوخیږي، ماته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسي ماشومان ته یو رنگ راوړي، خزو ته یو رنگ راوړي، جوړې کې ځان ته کوم خوخه د کومه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشا کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه قصده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص خزي.
کله چې لمرمنو سره دا ډول چلن کیږي نو د خپګان لواجی په بیلابلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم مرمن نيزي
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه آتا، او چیرې واک او اختیار خو به خلیر خبره د چورته ورکی. هلته د چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سره سره عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري، د نورو خزو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزښ ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تګی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو د پاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور مېرمنې د نارینه ولخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راتوي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قائل سو، زمين کې دا غوی د ضرورتونو په اساس باندې، دا غوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته وسیګو، خپل د آمدلی په برابر. هیڅ خزه دا نه غواړي چې د هغه خاوند د خپل تر لاستراوړنې زیات د خپل خزه ته توجه وکړي، نه. هر خزه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړه سواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کی دا غا چا سره د رقابت نه کی چې هغه خزو ته پسپکسترګه ګوري هغه کسانو ته د پټولنه کې قدر ورکي چې خزو ته قدر ورکړای ترڅو چې دی خپایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده هم سنت طریقه می په ځای کړی ده او هم په کور کې می خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده که یو خزه په کور کې خوشحاله وي یو مور په کور کې خوشحاله وي امي اولادونه خوشحاله وي امي خاوند خوشحاله وي امي نور فامیل ټول سره خوشحاله وي
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري
او خوند ته می دا پیغام ده چې خوند حق د الله پاک نوم دی حق اخستل کیږي حق ورکول کیږي نه تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسئ استقامت ولرئ مقاومت ولرئ قوت ولرئ کمزوري اظهار تسلیمېدل د لارې نه ده په داسې حالات کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ د سینې چې تاسو خپل خاوند وایي چې زه خپل حق غواړم غدر ته وایي چې د چی شي حق غواړي کور لري ډوډۍ لري کالي لري وژنې ته ژنې د چی شي حق غواړي ته باید هغه حقونه چې دی تا حق دی هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شې چې و دامې څه بد وکړل نور هم دا خاوند برخورد در سره خراب سي نور هم رویه در سره بد سي چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې تز ما په مقابل کې پورته سولې یا زه د نور په مخ کې و شرم ولم یا د کمرې استلم د مشرانو مخ کې مور پلار مخ کې مې خوندې ورونو مخ کې مې ستاده وځي څه څه کمرې اخلم تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې نو که ته غواړې چې جوړې باید خپل منطق ولرې پوها ولرې دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې خود اکتفا وسی کې خیر ده ستاجبن په ډیرو سختي سره تیری کې هم خوته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند خي ستا د انګور ژوند خي دا غوي د پاره قرباني ورکا خو مجبور یو نسلو نسونه مون قرباني ورکړي دي بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېګو فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کو چې مون همیشه د قرباني لپاره پیدا یو په دې خاطر قرباني ورکو چې بل نسل ته زمينه مساعد کو تر څو چې هغه خپل حق او حقوق څخه خبر خمنسي او خجوند ولري د خجوند کولو حق ته هر انسان ده انسانانو کې ټول خزي ولاري نه ټول راضي دغه دنیا ده ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلی یو د خجوند کول د پاره راغلی یو واز د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو کړهونو سره مخ شو د وساینې د پاره هم راغلی یو چې ځان هم وساکو خجوند هم ولرو او خجوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم
قدر منه دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي ځکه چې د طالبانو دی حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړی دي او دې چاري خځې لګانو ننګونو سره مخ کړی دي په دې هیله چې ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند لپاره برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
ده آزادی ملما کپر یوټیوب چینل د اټن په ویډیوګانو په سیګر زی نو د دوو ځوانانو لمستو اټننو سره به خامخ شي چې دواړه وګدې ګارګټې څنې لري یو مخکه او دوه همور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اټن په سر کې وي محمد شاهزاد خان نوميږي او د تر زوی محمد یار ورپسی وي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلې پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شازاد خان او ملګری یې کله کله سندری هم وای، خو دوی اصلا اتن چاندي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څنې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي بچې د دوی اتن ورخراب نه کړي. سلامونه او خې چارې، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او شازاد خان د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. لخپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیک هیلی او احترامات ټولو ترنو ملګرو ته. زه اوسېدلې په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده. او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم، سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایې کې هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخ ډېر دی. او عزیزان قریبان سمه دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده، زه د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا اکا کور نه دی، یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سدا احمد بھائی مکتب خدا چو سد کور اخرجات و بابا مسپنجر و کار نس و کول شوق میں درلو دے سے ویل ایم وی یو لس جماعت او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت مسل کھڑے وای کوشش مڈیر و او درب دغه سینا و منظور د کور اخرجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخرجات نسوي برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده، او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکو، هغه نو وروسته چې کرونا ولګی دا بس زیاته چټیانې سوې، لاغه نو وروسته د کور اخرجات شي سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغه نه بعد بیا ماسکولې لکو، بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلاواله، لاغه نو وروسته ملا تن سر داسې بس یو شوقي طور مې نه پیدا سو. بس زیاتم بس اتن پس زده کو پس پیل وکو، استاد من درلو دو نن استاد تا اتن آسان زده کی زی سی سړی په خپل یو سو مازغ درو دلو ولری اتن آسانم ده، او د نیوی سړی د پاره مشکلم ده. سدا یې نوې اتن زکې لا نوې بکشي وځي، ول زده بس سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازاد خان، ل اتن سره دی ل کله رئیس مینا پیدا شو؟
احمد بھائی اتن خدا سے کسا ہو سی مر کشنی ووری خدا کسی نہ ویسے لے جرا غر سو بس کلم سکولی لکو بس نو بے میں اتن تا مخر وارو بس اتن بشروع کو دی شوق پا خاطر او دی پشتنو یو کلتر رو سی یو کلچر پشتنو دا دی دی پار سڑے راس خزمتو کو د پښتنو د پاره په دغه اله هم بس اتن شروع کو.
او اتن د خپل زکه کدی استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړی ده د شوق په تور. او اتن زده کړه آسان هم ده او سخت هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي، لکه گنتی چې لاول ترې 100 پورې اگر یا 1000 پورې داس لیول په لیول په لاغه راځي بغیر لیول شي راشي الت سر چپیږي ډول په وسی ته په بل شي اتن ډیر سره غډیږي نو دا اتن سده دا استاد یو کې هم شته او لیکن ما به استاد زکړې استاد نه لرم او اته استاد غواړي بالکل غواړي انجانه سړي د پاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي د اول وار دا چې دا سوکا سوکا سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو دا چې ویډیو ته ګوري هم زده کولی شي که دغه چې پروګرام ته چې هم خلکو ته وګوري اتڼ ته وګوري ډول ته وګوري قدمو ته وګوري داسې هم زده کولی شي.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډیر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وزده، نو اتڼ په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتڼ څه دی احمد بھائی؟ اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتڼ ورته وایي، دوه چرخ اتڼ ورته وایي، څلور چرخ اتڼ ورته وایي، اته چرخ اتڼ ورته وایي، پنځه چرخ اتڼ ورته وایي او یو چرخ اتڼ ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتڼونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتڼ چې څوک غواړي موږ زده ده. زازی اتڼ سو، ناصری اتڼ سو، سلور چرخ اتڼ سو، ملاخیلی اتڼ سو، کرباغی اتڼ سو، دغه سټیپ بای سټیپ اتڼونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویل، په دې کې رقم رقم اتڼونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتڼ چې ده ازازۍ دسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کیږي. او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتڼ چې ده ازازۍ اتڼ ده، ډېر خوند راکوي. په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتڼ خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي دې هم زده دي کنه یوازې همدې همدا اتڼ دی چې کوي؟
دا موسیقي سندره دپاره خو زما 2020 کې بس شوق راپورته سو، سړی راسه د باجم وایه لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې، په سلیمان خیلو کې اوسو. سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجا مو بس دې دپاره زده کړه سې، شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکې سړی طبیعت پی سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیا کوم باجه سي ده. بیا استاذه نه زده کیږي نه بیا استاذه سړی استاذ کیږي. سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا هیڅکله بیا استاد نه زده کیږي نه بیا استاد سړی استاد کیږي. اتڼ چې ده اتڼ لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګرد غواړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. زما میلمه اتڼ چی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې سیزو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې، لا یوټیوب کې، لا په ټیک ټاک کې سیزو ورکوم. لما سره چې کوم یو ځنکې دا هغه زما د کازوې دا هغه زو بیا په یو ځای تړو نه کوو هر ځای ته زو نو لکه زاو دای چې داسې په طبیعت سره پوي په اتڼ کې په قدم سره پویو چې دی په کومال خاوري بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي نو په دې شي زما سر خلاصې زاو دای په طبیعت تیر سره پویو په اتڼ کې دا پروګرامو کې او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګری سي نو لږ غسر موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دی داسې په قدم نه سره پو او دی سره سره بیا ما له ټینشن نه
شهزاد خان اکثره تړونه ستاسو د سیخکاری چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لري مرکز لري بیا خلک مراجعه درته کوي او که خپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د مافلونو ته ورځي او د مافلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سي موږ دفتر نلر په پنجاب کې اوسو وخت هم دورې تر کړه ده د دېش دفتر نلر فلال اپ خاطر د دې سي په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت دورې تیر کړی ده او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخی په یو بل پروګرام ته راغلی موږ پروګرامو کو بس بیا دې نمبر راڅخه واخی نو بس دا صرف اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکي واتس اپ باندې لا دغه سي ټلیفون را سره وکي نو بیا موږ ټیمې بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو اټینټیو کو پروګرام په شو خوندور شایسته کور پروګرام شو شایسته تیر کو چې د موږ په واسه پرې او د موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالوي کو
بیا دې دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مر سے پلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مر پیسے ناخستے یار دوستی کے ورزو کم سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رہ سو گاڑی او لا ڈلو نہ رسو گاڑی بیا مر پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا موش پیسی ندی بیلی بچی ورسو رو را آقا دیده شواز وانه ده کپڑی را کولی پیسی را کولی شی را کولو پیخ که بیا موش سنور تا وایو خاطر دیده سی دی هر سری خپل ماهند خپل سوچ ده لیکن سی کلا موش تا دی موسیقی وال لا سندرغاره لا دول باجه وال دا سی لموش تا خواری بیا هغه له موږ سره پیسې غواړي بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه ده اچولی نه هم په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به راکوي لا به دونه راکوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والی او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري شهزاد خانه مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي واده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کاله کې زما واده کړی دا درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مسره بچی ده او کسر بچی ده هله دغه نو ورسته بس له واده نو ورسته ماته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د غوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سر کاجو د لاس خواري مور سر کاجو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ور سر کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه سي خالي پروګرامو ته ناز
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل که در تنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان یالتونو کې که در ټول سره را ټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د ډولونو در معلوم دی. البته دا پښتنه زکه کومه چې افغان سیډون کی حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اټنونه ما خپل تر اوریدلې و چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اټنو کې ستا د قسمه اټنو دی اټنو خو به ښه زیاتې یادې دلې نه دي، لیکن سب دا پنجاب کې زمرد په سلیمان خیل قوم کې سکوم اټنو ډیر ول کیږي. دا سیدی دا حکومته دا اول فیل کو پدې کې اتا نه قسمه اټن سید دا زما ترستر وړاندې دا مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمه نه اټن کو دغه ښه ډیر قسمونه دي لکه دغه حساب سره لیکلی وو دغه بالکل حقیقت پر دغه نه زیات قسمه اټنو نستا، خو لیکن موږ سي زیات اټنو نه چاو زاو زما د اکازوي موږ اته قسمه نه قسمه اټنا چاو دغه نه زیات نو نه کله اچولای دي او نه اچو تکه بندغه لږ قسمه اټنو نه جوړي دي. یو قسم اول چرخورته وای بلورته وای کرا باغې اټن، بلورته وای دو چرخه ناصری اتن، بلب سے سلور چرخه اتن، ملاخیله مرته وای سلور چرخه مرته وای، بلب سرا تیر سا پنزا اڑخ اتن، زازی اتن او دی کے ورور زازی تا کے خیله وای زازی مرته وای، دی کے ات چرخه اتن سو اب دی کے ایو ناصری اتن راضی امو ی ورته وای، در اتن سلیمان خیل کے راضی لوی اتن ورته وای، د دو قدم اتن پدې کې دا چې یو لس قسمه تڼونه چې دی یو لس اتلس قسمه تڼونه دا خو موږ لیدل دي دی. او په تڼو کې ستا زیات قسمه تڼونه ستا، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دی راغلي. کوم چې موږ خپل اتڼ کوو او موږ خپل لیدل دي نو دا چې دی دا اتنه قسمه تڼونه دي او زیات ستا بالکل ستا رقم رقم تڼونه ستا بلوچی پنجابي سره کې هر قسم ځان ته خپل خپل اټن دی.
شهزاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اټن او موسیقي ته په خن نظر نه ګوري او حتی اټنچانو ته سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټ ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي ورته ډیر قدر لري، دا چې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک باز ځینې خلک راځي ورور سي هغه ډیر سپک سترګه ډیر سپک نظر ورته ګوري بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړی خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې سوره شاخونه دی او دا نور خروټ ناصر صدا څه قومونه دی په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغه سر سچې چې موږ پروګرامو ته راغلي یو دغه ډېر شدره نستر غلطه کتلې دي، الله دې ته په شستر غو ګوري. بعضی خلکو کستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا. الله دې د قدرمن کې سي د موږ سپورټ کوي او د موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی وګوره، ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دې بدولت د دې په سپورټ د دې په مینه او د دې په دغه باندې ما ته هم پراپته وشوه. نو زله دې څخه ډیر خوشاله یم، ډیر شکریا دې ادا کوم، ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دې څخه چې دې موږ ته دوره مینه راکړي او دې د موږ دوه سپورټ کوي. او دوی د موږ هر ویډیو دی ګوري او لایکونه ور کوي. الله دې دوی قدرمن او خوشاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونو مرګری دی. الله دې ټول خوشاله ژوند لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زله دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوند لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګ نه راته ګوري یعنی لکه سپک سترګ نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری وسو خپلوان مې دلی خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا سے شادی مو تر موږ مخکې دی تیارې. الله دې نه کوي چې داسې بل مسله دی تر موږ نه مخ تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلق مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د دې موسیقي لهاړې سیدا باجی والد ډلو والد دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینه خپل حاضر قریب. داسې مو بولي
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولو خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نو جوړ کړې فیسبوک پاڼې نو جوړ کړې ټیک ټوک داسې موږ نو جوړ کړې شه. په دې کې زموږ مشهوري لږ وه نه چا پیژندل نه چا لیدلی وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن لا کوي حال احوال سر کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلحال نسته خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده لازما هغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو سی یو خو موږ مصرفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه سي نه میاستې ورې درې میاستې دلې یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته بسې موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کړه دا تن رازده. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو موږ ټیم ورکو بس غلطه یو څه ناسه کار را پیښ سي بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروف یو. دې ته هم ډوره توجه نه ده ورکړې. خلک وایي شاګردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه. ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده او ما سی قربانا کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر وړو تر درېده د خپل کاروبار هم شته. نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ لپاره. او اتن هنرم ده. هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او شایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنرم ده. هنر کې شک نسته هنر خوم ده. او د بچانو د ډوډۍ روزي لپاره هم شه ده. کور الله تخرجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستی پښتنم دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به کول دند به څه او کار به څه کو؟
احمد بھائی دا صدا دا فکر بالکل ما کړی دا اتنشن وای بیا خو زه په خپل بل خو نرم لرم بس په اغم لګیایم لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده ژیر جوړولو نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به م کوله او محنت مزدوري